آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپلو شعرونو په باره کې خبرې کوي او خپل شعر راوروي.
مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سړی لرلی شي او نه داسې تجربه سړی لرلی شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال عصمت الله ظهیر د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت هم ورکوي، فکري بدلونه هم ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک هم ورکوي، نو هڅه کوم چې هغه شی دغه کم راوژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلهییزو رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلهییزو رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه سوی د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د کوشنی دورې دغه اثر په 14مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوې او تر ډیره موخه د شاعرانو، فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نورو یې ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به یې ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرهنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرهنګي هڅې منسجمې شوې دي او دوی اوس ډیر په فرهنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوې او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کرکتون کې فرید الله قربان ویل چې
خو دا سی وګیله و چې خوست چې دا یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله ناره وي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کیگی هغه په خوانه او په خوښ کې اوس څو چپی رسنې لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سامه مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې ترڅنګ رادیو غانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هر برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بلوري ته د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خادلی بنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو، میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي، او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي، د خوست فرهنګ دې ځای نوړي، خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ورآخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدي په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکري تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او د دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګي لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي، همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړې؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړې، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنې اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېښ شته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېښ شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم، نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شعر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بیکسیر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه زه ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلو کې دا موافق یم. زه دغه نو پیلم افغانستان ته له کوم ځای راغلی و، دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي او دا خبرې ماته معنا نه لري که نه کېدای شي ډېر دوستان ته علاوه لري یا علاوه نه لري که نه شاعر ځانته ګډ دی دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي بل چا له ژوند سره دي بل چا له خاطراتو سره دي بل چا له احساساتو سره ګډېږي دا د شاعر نیکمرغي ده او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده
بېکثیر صاحب ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورم نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم او ځین وخت شاعر وایي سي د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا سي سي زه هم باید شعر ولیکم تاسو څه وخت شعر لیکئ
زما نظر شعر یوازې د خاص مواقع او شی نه دی زه فکر کوم چې شعر باید زمونږ په ژوند راګډ یو شی شعر زمونږ میلمن نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعر نه چې وګوري که نه د مور د مرګ په اساس د پلار د پلانی په اساس زه یم چې نه یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي شعر باید ستا ملګری وي همیشه د سره یي په ویښه د سره یي په بیده د سره یي په کار کې د سره یي په بس کې د سره یي په هر چېرته د سره یي
بېکثیر صاحب په ختیځې معاصرې شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی
دا خو به نور زیات علتونه لري خو زما ژوند هغه دی دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو او هغه د ترجمانګانې د اخیستې مې کولې د ډنمارک میشتي وایي چې اوس پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوس پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی د ایرانیانو معلوم دی د ترکانو معلوم دی افغانان اوس پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي څه وکړي سره کم لاړ شي چا پسې لاړ شي زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی افغانانو اوس پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی خاصم محسوس نه زما نظر خو ډېر محسوس نه دی د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم بېخي کم
کراشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو
ولې نه دا یو شعر دی اعلان زه د چایم لی بلاندی بی انزور دی ویژیلی پیشو سم لکم مخامخ بنده تا چی ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا ترلاندی پتا او ترلاندی لاندی دی تلیفون ای وشمیره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون لا هبل پرون کی سمې وکړه نن هماغه اعلان ته یو پمن شپږ وکلن انجلۍ د پلار لنګۍ او پورې سیف ترپی او چیغې وهي دا جانه ژر ژر کوه زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده نن د نجلۍ سره و غاړه غړی پلار تلیفون په غوږ ولاړ خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي
ډېر ښه بېکثیر صاحب ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري
نو دا دغه ټول ته هغه له سر تر پای توپیر دی هغه دی مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور دا ټول شای نه وي په افغان شعر کې لیکن ستاسو له شعر سره ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغییر لري
نو تاسو هدف په دې کې څه تغییر لري
یعنی تاسو کفرزن د دو کاله پخوانی یو شعر خپل را واخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدی تصویر له نظره د عاطفې له نظره د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته او کنه امغه پخوانی شیر دی پوخ شوی او یا امغه پخوانی شیر په خپل حال پات شوی.
نو زه خو هغه د 20 سال ته جواب ونشم ورکولای ځکه چې دا د خو لیکم یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فصل دی د احساس فرق لري دی زه خپل په خپل شیر باندې قضاوت زه خپل خو نشم کولای هغه دې دغه نه پوهېږم چې تاسو تجربه سره کوم د نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازینی شی چې هغه زما په شعر کې زما له نظره محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم کلمه په کلمه یې ګورم ټکی په ټکی یې ګورم او څو څو ځله له نظره تېروم اضافي کلمې او اضافي قصې او د هغه دا شانتي حکومت خو هم شیر ولي کولو بس چې یو کتاب شته بر رسیدلې او کمپیوټر ته بر رسیدلې او کله کله ولا مجبور تم د سر رسیدلې او اوس هغه څو څو ځلې شیر ګورم بیا بیا ګورم او بیا بیا اصلاح کولم دا یو شی دا شی زمال په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبره خو باید لسونکې پیاده کی پیدا کی
همدغه تغییر دی چې اوس شیر بیا بیا ګوري په خو مو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی ناقد دی متاسفانه نوم زمایر شو هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځون کې دی او هغه سم نقد پې کولی شي. حتی اوس په جنو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ آیا ممکن ده؟
یغه دا کار خو به زو کړی شم دا خو اکر دا تاسو له معلومات نه ډیر زیات مننه خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی دا شی هغه دی دا کار سره یو کې شی هغه دی دا افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کیدی شي او د دې بیا څه جبس پاتې دی نه هغه یعنی زه چې خپل هغه په خاني شی نه ګورم مثلا که زه اوس کې نه خپل لمړی مجموعه باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ګټه کوله شاوله کله چې لا څه دی خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی
فکر کوم دا ګټور کار دی او دا خو هغه له هر نگار مده ګټوري
دا ګټوري
څه چې هغه دې دا خپل چې ناس ته او دا شیر چې دا شیر نخدې مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفې چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح چي دي.
خو دلته یو خبره ده یو کلتوري مشکل لرو مثلا یو اروپایي چکله یو چاته ځان معرفي کوي کده شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کی دواړه اړخونه د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوایمه ده هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړی غلبیل د پلاس کې دی په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې کچیرته به کسیار په خپل شاعری باندې چلی کی نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شکیش دی او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه د تخبیا درجه لري چې اوس مثلا کزه دیو چې د خپل شعر بدګنه مثلا که سلف سره بیانو ما شاید کې غنه هغه دغه 500 هم بیان نکړای شم کنه یا هغه دغه هم د کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولسته ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخته کو او شپې پرې کېشتو.
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې دغه وشي
د کسر صاحب مننه چې د ازادي رادیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل ونه وی وخت یو انجلی په یو زلمی مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلی د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلاره د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند خوشاله وو خو یو مشکل پکې وو. لزلمی سره د لیونی تند وچی خوري په سرو زرو بدل کړی. د بخپل میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. خزه ارزومنه وه چې میړه یو کاروبار لرلی. یوه ورځ میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلي سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګرۍ په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د ده د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګرۍ لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنیده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې؟ زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت راسره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سره سا ویسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بودا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوره نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بوډا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړي. او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او همې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه راونیوله. ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیرې شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي جلا جلا جادویي اورات وویل او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرچې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور از مکر ونیوله او نور بوټي وکړل او لا زیاته خواري ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د پلاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړېد. ویې ویل: فخر در باندې کوم، ډېر زحمت دې ایستلی دی. زومې ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، وویل: زه په دې بوخته وم چې کیلۍ تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډېر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډېره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاوو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاوو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه ونې لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې؟
خیر اوسې. ومنصب خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چونچې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ. ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډېر محبوب ښار دی، یو ډېر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډېر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپه دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دي چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه مې چاپه ده، په 2011 کې چاپ سوه، د سندرو اوښکې. او دا هغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لنډ تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسره په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و، د افغانستان د پاره یو دفاعي سنګر ولو، د انګریز په خلاف جنګېدی. چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره همیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته. د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکی چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ورباندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډېر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هېڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وایساپ د ماسټر په نوم و هغه مې د واکمن د ږغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزني ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي هغه مې ژباړلی دي. د ساده تاسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی. مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نور هم پام دی لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو هغه ته مې هم فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی تقریبا 200 مخه لري د عبدالله ملک کتاب دی افغانستان جدید اور قدیم هغه مې تقریبا 300 مخه ژباړلی دی. خو ورباندې لګیا یم او دغسې نه یم ناست کار ورباندې کوم.
کور ودان ظهیر صاحب زه نه پوهېږم چې په کوټه کې به تخلیق ډېر کی او که به ژباړې ډېرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ؟
استاد یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله پلوشه چې پای کې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه. نو چې زندانه را ووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم. خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه شخوند ور باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې دغه کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري او دویم دای چې موږ ته په ټولنیز او فکری توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی بي ته ولاړی. نو ما پروفیسر نسیم اسگزی ته دا خواست وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی و خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم محکمه ناول چې ولو هغه مې دغه ته نسیم اسگزی ته وویل دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښته مورکوي فکري بدلونه مورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک مورکوي. نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډېر بد ویلي دي کله بني اسرائیل کې کله جرمنیانو سره جوړ کې کله چشره سره جوړ کې. نو هڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هیواد کې ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ ته د قبلې سمبول لري. نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو زرین انځور سلو الفت سلو دغه شان مو کله کله زما اردو د څه ازده ده. نو دغه شان هم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو وژونکي خلک نه یو. موږ ونري خلک یو مهربانه خلک مینهناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلی؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي. ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي هغه مې وړي دي او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګناه بندي د دربارونو ډېوې د شاعر سوغات
یو دغه سی نور ځنی کسی چې دی هغه می ژباړلې دی وړې دی خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنی شان اوس دسی په نظر کې لرم چې بشپړ څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي شاعري هم کوي یو شعر مو راته ولولئ.
استاد ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي: اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکئ د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد یو بل بیت را یادېږي چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخښي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستۍ کې چې مړ کېدی استاد، د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد لګیا یمه کرار کرار، خو موږ خوم دا اقتصاد عجبه غوندې ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان را پاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
استاد، ډیره مننه،
قربان دې سم استاد، ډیر خوشاله
شوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغره وروسته ښاغلی هاشمی شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو له اړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سرلیکې دی: مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه: کارت تا به حال خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل: نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم. بېله تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټر سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دې خوا ها خوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی مو تر کړکې نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برین بیادره وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤل کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولی سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا او هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
راشلک پستر بکی میں خوشا پستر جوکین خوکشا مست جتا دپے غلطو شا رنگ و رنا دزل میں توکشا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا Raşalık pastır gökü mü hoşa.